سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمه کې در دې چې د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو وی داري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیټه خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو خزو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنی مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف بی ای د خزو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دی د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېره اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2020 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 9000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګوني وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. بختر خبر ایجنس چې طالبان د رکبي راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف بی ای خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تنګزي سي د اختلافات خبره سي ده. هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډیو راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تر راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجه تیره شپه په ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼه په یوه بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو یې ناخوښ دي. نور حال د بلې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیز رسنۍ ایکس پاڼې خواني ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت لپاره د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانان د فلسطین مراد باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا ده واقعیت ده. او د دې ساتنې د دې امارت د غړو تعهد نامې واقعیت دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کیږو نن زموږ ملګري باید وخطا سي د افغانان وخطا سي نن زموږ دښمن خوشحاله سي
مجاهد دا څرګندونه داسې محال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچا د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډیره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپو ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې په هر حکومت کې په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و چې یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه و راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغه سې ډول خلکو اختلافات راغلی دي، مختلف عباس ستانکزی چې هغه دا د النیسو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وایسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سی پام دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر اگر کسان چې د قطر سره څراغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغوی په دې باور دي چې له نړیوالې ټولنې سره تګ لازمي دی، دا حتمي دی، دا یوازینۍ لاره ده چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدلی شي یا د افغانستان حکومت چلولی شي. چې د هغوی کې یو عباس ستانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وینه د بارنی او نړی سره دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده. یو داسې دوی داسې فکر کوي زل ډیره وخت ورسره په دې وټوانی دن په دې پویسم دوی فکر کوي چې کچیرته شته راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري او دا ګناه به دغه مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی دی د بشري حقوق چې دی دغه ته دی په خپل هیواد وات کی دنن د لاسوانی پستر ګوري سدا زما په هیواد کې لاسوانه ده ترڅو پوری چې د دوی مشران په دین وی پويستي وی چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله د دال دی وی هیواد مسله نه ده. نو ترغو پوری به دا خلاف ورزی رواني وی او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید دین نور په سیستم کې موجود وي هغه دا فکر کوي چې حل لار امداده یا لار جلا کا ولار تکشنه او یا دوی مجبوره کتل دی نه لاس واخ
کنه پورسه کې فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سید ز پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سی هر هغه مسول کس چې د هغه وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایل درلودل شي
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده. دا له وخت څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اول سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې دی به د خپل خبري رسنی ذکرولې اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې پلار ده. نو د عباس تانکزی په چیر یا ځین نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي غواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم. دوی دا فکر کوي غواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا غږ اوچت کوي چې غواکې داسې بد حالت دی داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم امغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي.
ته چرشنو کې خغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړی و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیوه تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي. د سویډن رسنیو نن پرته له دې چې دقیق سرچینه وخی د پیښې خبر ورکړ د پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمینې اسکوهلم د لویدیز په 200 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي کنه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده. پر همدغه موضوع په پیښه کې لایو اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د ورسی جزئیات څه دي. سلامونه زخیل بل سه وخت په خیر کراته وای چې دغه پیخ په اړه ورسی جزئیات څه دي. تاسو الته په سیمه کې تر دې پورې څه لیدلې دي؟
نو علیکم سلام. دغه پیخه نن ورځ 12:30 بجې په ځای وخه رامنځته شو. یو وسلوال سره چې د سره په اصلاح اتومات وسلوه پولیس د وسلې جزئیات نو ورکي خو وای چې اتومات وسله ورته او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو خونځې چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې په کیسې ودني شبز دکې او نورې برخه هم لري چې په کې د نورې ته سهیز دکړي او نورې زده کړې هم کوي. عموم کې دا د لویانو خونځې دي. دغه په ځای وخت 12:30 بجې دغه خونځې ته نو وتلې او په بي ګنا زده کوونکو یې خپل وسلار اړولې دا وشتلې دي. د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نه ورکوي. سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پاوزیان وایو. دوی هم راغلي دي سیمه کلن د سویډنانو په اصلاح باندې چې د سپارټ شوی دا یعنی د محو شوی دا هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شاسي ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي. هلی کافټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کېږي کې نیو پاتسي. نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمېرې له مخې نه چې ویل کېږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ورسره شناخت یا بلدتیا لرم یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرات یې نه کاوه چې خبرې وکړي. وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 ورکه په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واورید پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده، شخصي مسله ده یا بل څه دي. نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبریالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه وه. نو 15 کسان د یوې شمېرې له مخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینې دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپل مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی. ما خپله درې مړي ولیدل چې پولیسو را وویستل او پر ځمکه یې واچول.
تر زیاته مننه ژوندی اوسی له پیخ ځای څخه یې شاید ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ولو چې موږ سره د سویډن د پیخ تړه ورسې جزا شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د کابل هوایي ډګر یو شمېر مسافر وایي له تیر ورځې دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر کورنوي نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغو کورنوي ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو. نور حال په دې راپور کې
یو شمېر هغه مسافرو چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم.
کابل هوایی ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمې هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړه سي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
هر هفته د میدان هوایي فامیلا از هر جمره می آمدن. امسا بسیار گدوهدی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی ډګر ته تللی و ځکه کورنۍ مو له حج نه راتله. نن سهار ډېره ګډوډي وه، پوځي موټرو تګ راتګ کاوه او موږ یې پرې نه ښودو چې دننه ولاړ شو. هماغلته په ساعتونو په تمه وو، پوه نه شوو چې څه خبره وه، چاته یې اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼه ګوڼې لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا یادونه ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په 3 پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچا هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسي تاییدولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملی شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیې وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 0% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحده ایالاتونو خپل د پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وزنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نه درتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دود تر راژوندي کولو یوه مهمه هڅه بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ عزتي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه کومه ترجیح
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه ننداري ته وړاندې سوي چې موخه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دا دی چې ته خلک او کتاب سره نږدې کو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دا دی د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یوه دنه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه، جې کتابچی، جې بستی، جې قلمان، جې باسکلان جی کمپیوټر دی موبایلونه جی
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استاب د هر شي لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي د هر شي لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي غومره د خلکو توجه ورته راجلبیږي کدا غس نمایشونه ونلې د خلکو پام نه ورته راوړي او کدا سې چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي موږ امید د جېل روپې استاب نه چې د فیسبوک نه لري ځای باندې کتابونه ولي
زمانم نذیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوق راوښه دلجه ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیت څخه تنها پاتې دي
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونی او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکسوي خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي
دا زمرد کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور وردی ته دې پاره باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعه دود زیات شي نو دی بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت په پوهیږي زمرد کتاب لرونکو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک ګران شي مطالعه وکړي کړه دې تشویق زیاتېږي زمرد کتاب راشي خامخا پر مخ ځي ان شاء الله
نندارتون زمرد کتاب لرونکو د لپاره هم ګټور دی او فاتاسو زمرد د هواد د ځوانانو لپاره زمرد د یوادوار لپاره هم ګټور دی اکثر وخت ګټور تمامېږي
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولی دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ویله ما د مر شو لیکوټ پولیس باندې کې از مر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مر د 12 ساعت جل ساعت وخاله مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه اول مر پټول وطن کې مر ټلیفون کار نه کی د غندست ولی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست د طالبان دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی ته بل د زمر سرکار نه جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رضا سلام د روزکار ولایت د چراوت ول سوالی څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدی کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري نو په روزکار ولایت په چراوت ول سوالی کی خو غټه ستونزه خو تاغه د زمش د ولست مخ ته پراته ده نو مش ته غټ غټ وادي راکړی و چې د کچکی څخه به مش ته د روان جمی ته به لمخته لمخته چې جمی راځي مش ته ستو به شایسته برکراو نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي خو هېڅ چاسته نه دي پسې ګرڅولی نه چا ږغ ورته کړی دي نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو لا دغه درک له پسې ورک دي نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکي د برګ څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت پاجو لسوالی دی کوم وخت کې بارانونه ستلبونه راځي نو تاغه مرګ جوبل او تاوانونه یې ګرد په ولسوالی کې پیښیږي او به هغه ولسوالی یانو لټرول ولایت د روزګان لږ کچکیته نو برکه نور څه متخصصېدلې دي تاوان د روزګان د مشرای چې تاوان د تل تر ځین خو ګټه دې راځي مننه چې زما پیغام نشر ته وسپاري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه سرلی ساته په ازادي رادیو انټرنیټ.com کې واورئ.